بحث کړی. نور مطلب هم لرو. لمړی عصمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لري.
د پاکستان صدر اعظم له افغانستان سره د خپل هیواد د ټولو لارو د پرانستل کېدو امر کړی. برېټانیا له اروپایي اتحادیې د وتلو پروسه پیل کړه او د جاپان او روسیې وزیرانو پر کوچنیو ټاپوګانو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې پرانستل شي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریال ته سیمه ییزو چارواکو ویلي چې لارې به نن پرانستل شي. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو کمیسار محمد علي داوري ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستاني کمیساري سره خبرې کړې خو هغوی په ځواب کې ورته ویلي چې د دروازې د خلاصېدو په هکله تر اوسه د مرکزي حکومت امر نه دی ترلاسه کړی. دا لارې څه باندې یوه میاشت وړاندې پاکستان بندې کړې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه د سمنګان بلخ د لارې په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوې دي. د بلخ د امنیتي قومندانې وایند شیر جان دورانی ازادي رادیو ته وویل دا پیښه نن شاوخوا یوه بجه وشوه چې له امله یې درې تنه ټپیان شوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 1415 لمریز کال کې وسلوالو مخالفانو دربش زره حمله کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شندې شوې دي. د دفاع وزارت ویندوی دولت وزیري نن خبريالانو ته د کالني راپور دوړاندې کولو په محل وویل په همدې کال کې دشمنانو شوم اهداف درلودل چې پرې بریالي نشول. د افغانستان حکومت وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره د حزب اسلامي اعلان ته پته مده. د ولسمشر سرپرست شاه حسین مرتض و بخشید د ولسمشر سرپرست وین شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو د عملی کېدو په لاره کې هیڅ خنډ نشته. پاکستانی او هندی کارپوهانو د سند اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبري پیل کړې. د پاکستان د اوبو او برښنا وزیر خواجه آصف نن هندي پلاوي ته هرکلی ووایي. ویل هیله لري چې په دې دوه ورځنیو خبرو کې به په موضوع کې پرمختګ وشي. دی وایي موږ خوشحاله یو چې هند بالاخره د سند اوبو پر موافقې د کمیسیونونو په سطح د خبرو له بیا پیلېدو سره موافقه کړې. موږ د پلاوي د رالېږلو په خاطر د هند پریکړې هرکلی کوو. دواړو هیوادونو د اندس واټر تریټي په نوم په خپل منځ کې د اوبو د ویش معاهده په 1908 میلادي کال د نړیوال بانک په منځګړتوب لاسلیک کړې وه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کومی به د دغه هیواد د استازو جرګې د هغې کمیټې غونډې ته حاضر شي چې د متحدو ایالاتونو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څیري. ټاکل شوې ده چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې غونډه نن دوشنبه پیل شي. څارونکي دغه راز انتظار دي چې د اف بی آی رئیس به ممکن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لړ کې پر پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادا په اړه څه ووایي. برېټانیا وایي د مارچ په 9 به له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو پروسه پیل کړي. د برېټانیا د صدراعظم تیریسا می یوه ویندوی نن دوشنبه وویل د برېټانیا حکومت د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک دفتر ته د خپلې ارادې په اړه خبر ورکړی دی. د اروپایي کمیسیون د رئیس ویندوی مارګریت شیانس د برېټانیا له لوري د پروسې د پیلېدو غوښتنه تایید کړه. اسرائیل سوریه ته خبرداري ورکړ چې نور د الوتکو پر ضد له خپل هوایي دفاعي سیستم کار وانخلي. اسرائیل دا خبرداري وروسته له دې ورکړ چې سوریه پر اسرائیلي جټ الوتکو ډزې وکړې. اسرائیلي الوتکو پر یو کاروان برید وکړ چې ویل کېږي د حزب الله سختریزې ډلې ته وسلې وړلې. د اسرائیل دفاع وزیر افګیدور لیبرمن پرون یکشنبه وویل کبل ځل سوریه والو زموږ د الوتکو پر ضد له هوایي دفاعي سیستم کار واخیست موږ به یې فورا له منځه یوسو. د روسیې د فضایي ادارې پخوانی اجرایي رئیس په محبس کې په داسې حال کې ومړ چې پر بدن یې د چاړې ټپونه لیدل کېږي. د محبس د څارنې خصوصي کمیټې نن دوشنبه وویل چې ولادیمیر یفدو کیموف یوه میاشت وړاندې د محبس تر مرګ مخکې په داسې خونه کې بندي کړی شوی و چې د څارنې کمرې نه لرلې. او د جاپان او روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په خپل منځ کې د کوچنیو ټاپوګانو پر سر د څو لسیزو د لانجې د پای ته رسولو په هدف خبرې پیل کړې. دواړه خواوې وایي چې په دې خبرو کې د سیمه ییز امنیت په اړه هم غږېږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د نړیوالو مسئلو په تړاو موږ پر سوریه او اوکراین خبرې وکړې او له روسیې مو وغوښتل چې هلته د حالاتو د ښه کېدو لپاره رغنده رول ولوبوي. دا یو ورځنۍ غونډه د 2014 کال په نومبر کې له ابتدایي غونډې وروسته پر موضوع د دوی لومړنۍ غونډه ده.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک تلارو د خلاصېدو امر کړی خو لا هم د لارې بندې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د دې اعلان هرکلی کړی.
د نن ورځې د لارو خلاصېدل البته تر اوسه اعلان شوی دی. خدا دې چې نن واقعي توګه باندې خلاصې شي موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای دي نوي کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي.
رئیس جمهور نه جدي غوښتنه لرم چې د سرپرستانو بحث نور خاتمه ورکړي. دا مملکت صرف یوازې د رئیس جمهور نه دی، صلاحیت مافوق د قانون هم نه دی رئیس جمهور.
افغان حکومت قانونو په اړه د اروپای ټولنې د ورستۍ لمی په خبرګون کې وایي چې وسوال مخالفین د عایداتي سیمو د نامه کېدو هڅه کوي. او جاپان او روسیه په خپلو کې د نږدې همکاري ژمنه کړې خو د لانجمنو ټاپوګانو په اړه کومې موافقې ته ونه رسیدل. دا نور مطلب په همدې مجله کې اوریدلی سي. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورزود خبرونه لمړنی مطلب ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک تلارو د خلاصېدو امر کړی خو د لارې تر اوسه هم بندي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم خبر ورکړی چې پاکستانی چارواکو د دې لارې د خلاصېدو ډاډ ورکړی. لږدې مودې وروسته د دې لارو خلاصېدل د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د ختمولو په برخه کې لمړی ګام بلل کېږي. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان صدر اعظم د تورخم او سپین بولدک د لارو چې دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار لاري او ګڼ شمېر مسافر ګیر پاتې دي د خلاصېدو امر کړی. لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې د دې لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوښت او د دې دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې سخت کړکېچن شول. د پاکستان پوځ د تورخم او سپین بولدک لارې وروسته له هغه بندې کړې چې د دې هیواد په څو ښارونو او له هغې ډلې په سند ایالت کې تروریستي حملو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړل. نواز شریف په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د افغانستان او پاکستان خلک ګډ مذهبي، کلتوري او تاریخي اړیکې لري نو ځکه دای د ښه نیت له مخې د دې لارو د پرانیستو امر کوي. نواز شریف په خپل بیان کې د پاکستان پر اندېښنو یو ځل بیا ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې افغانستان به د هغو اندېښنو د له منځه وړو په برخه کې ګام پورته کړي چې له کبله یې دا لارې بندې شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې د حمله د هغو وسلوالو ډلو لخوا شوی چې مرکزونه یې په افغانستان کې دي د همغه تور دی چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې پر پاکستان لګولی. افغان حکومت دا تورونه رد کړي او د لارو د بندولو د اقدام په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د صدر اعظم د ملي امنیت له سلاکار سره په لندن کې په یوه غونډه کې د دې دواړو هیوادونو د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی عزیز ډاډ ورکړی دی چې دا دولارې به د لندن له موافقې سره سم په دایمي ډول پرانیستل شي.
و امریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک تلارو د خلاصېدو امر کړی خو لا تر اوسه هم د غلاري نه دی خلاصې شوی. بل خو په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال د صدر اعظم نواز شریف ته د اعلان هرکلی کړی او وایي چې د دغې دروازې پرانستل به د دواړو هیوادونو پر خرابو اړیکو مثبت اغیز ولري. له افغان سفیر سره د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
په لندن کې کبن دا یو مهم باسي په ځخو څنګه زیات په خبري په مشترکو همکاري او د تروریزم په مقابل کې خصوصا هغه شکوې چې دواړه طرف لري دا غي ځوابول په یو مشخص میکانیزم باندې پاتو مګر د دې ماتازي په پار ارزنی مهم چې کیو چې زره په تاغه باندې اقدام څنګه ویل چې شي چې په خدو شرط د تجارتي لارو خلاصېدل او همدارنګه د نورو خبري وي نو د نن ورځې د لارو خلاصېدل البته تر اعلان
د صدر اعظم له دفتر په خبره سوی اعلامیه کې د صدر اعظم له قوله ویل سوی دی دغه پوله چې د کوم اندیښنو له مخې تړل سوی او وایي چې د افغانستان حکومت باید د هغو اندیښنو د له منځه وړلو لپاره باید ګامونه پورته کړي. آیا د پاکستان مرکزي حکومت اوس هم په هغه نظر دی چې دوی وایي چې وسله وال د پاکستان غاړې ته راوړي ځکه نو دوی دا پوله تړلې ده؟
اول خو اندیښنې دواړه طرفه دي. مونږ اندیښنې څو چنده دا دي چې پاکستان یې لري. نو مونږ همیشه هرکلی کوو چې متقابل ځواب د اندیښنو ویل شي او دته مونږ همیشه افغانستان امادګي ښودلی. په لندن باس کې مونږ هم همدغه امادګي وښودلی چې مونږ حاضر یو دغه امادګي ته. اندیښنې د څه دي؟ اندیښنې توریزم افغانستان یې لاس په ګرېوان دی. هغه حادثې چې پاکستان چې څېږي طبعاً دلته د تشویش وړ دي، مګر هغې څو چنده روزانه په افغانستان کې ترسره کېږي. نو په دې باندې مونږ د بحث نه کومه ویره نه لرو، د اقدامات نه ویره نه لرو، مګر متقابل اقدامات او متقابل اعتماد په استدي کې سره حاصل شي او دا زمونږ بحث یوه نقطه وه. دویمه خبره د لندن کانفرانس په چوکاټ کې دا وه چې لارې نه باید چې د دغې موضوع سره وتړل شي، خصوصا مثلا سپین بولدک او تورخم دی، په دې کې په هر وخت کې په سلګونو عسکرو پولیسو استخباراتو ټول سامان حالات پروت وي. د دې تړل هېڅ نه وه، نه یې هغه منطقي اړخ یې درلودو، نه د تورزم په مقابل کې چې کوم دعوه وشوه چې د دې د مخنیوي لپاره، ځکه چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د ډیورنډ کرښه تقریبا 2600 کیلومتره کرښه ده او په دې کې یوازې لس متره هغه نقاط راخیستل چې په هغې ځای کې واقعا زمونږ ټولې امنیتي قواوې موجودې دي، د هغې بندېدل اصلا هېڅ توجیه نه درلوده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په تېره یوه میاشت کې چې دغه پوله تړل سوې وه، طبعاً ستاسې به له پاکستاني چارواکو سره، د حکومت له خلکو سره، هم له پوځي چارواکو سره په دې اړه په وار وار خبرې سوي، او بیا په وروستیو کې دغه د لندن مذاکرات وو. آیا که پوله اوس په بشپړه توګه پرانیستل سي، دا هیله کېدای سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې اړیکې خرابې دي، د دغو اړیکو پر ښه کېدو کې به هم یو رول ولوبوي؟ دا
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوالو په داسال کې چې زرګونه کسان او سلګونه موټر د دواړو دروازو غاړو ته ولاړ او نن ټوله ورځ د لارې خلاصېدو ته پته مو خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه لا هم د لارې تړلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت په کلکه غواړي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای د نوي کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سرپرست وزیرانو د کار دوام د قانون خلاف دی او حکومت دغه غیر قانوني عمل پر ملت نه تحمیلوي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سرپرست وزیرانو د کار دوام د قانون خلاف عمل دی او حکومت د ژر تر ژره د سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان ولسی جرګې ته د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژني. د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل هغه وزارتونه چې سرپرستانو ته سپارل شوي چارې له یوې ورځې نه بلې ته بې نظمه او کمزوري کېږي. دوی وویل سرپرست وزیران د اصلي وزیرانو په څیر اجرایي صلاحیتونه نه لري او د همدې له امله نشي کولی چې په ځینو مواردو کې تصمیم ونیسي او پریکړې وکړي. په دې اړه د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له بحثونو وروسته د یادې جرګې لومړي مرستیال همایون چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل
رئیس جمهور نه جدي غوښتنه لرم چې د سرپرستانو بحث نور خاتمه ورکړي. دا مملکت صرف یوازې د رئیس جمهور نه دی، صلاحیت مافوق د قانون هم نه دی. رئیس جمهور لطف کوي هغه کسان خپل وظایف باندې وګماري تر څو دغه دولت د سقوط سره مخامخ نه شي.
د ولسی جرګې غړو وویل په قانون کې راغلي چې سرپرست وزیران یوازې دوه میاشتې قانوني صلاحیت لري چې د وزارت د سرپرست په توګه کار وکړي او له هغې وروسته حکومت مکلف دی چې پر ځای نوي کسان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس د افغان حکومت د شاوخوا لسو وزارتونو چارې د سرپرستانو لخوا پر مخ بیول کېږي. ولسی جرگی شاوخوا سلور میاشت مخکې د حکومت ولس وزیران د بودیجې د لږ مصرف له امله استیضا کړل چې له دوی څخه یې اووه سلب صلاحیت کړل. حکومت د ولسی جرګې پریکړه د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولیږله او سلب صلاحیت شو وزیرانو ته یې د کار د دوام سپارښتنه وکړه چې دغه سلب صلاحیت شوي وزیران تر اوسه هم خپلو دندو ته دوام ورکوي. دغه شان یو شمیر نور وزارتونه هم شته چې د وزیرانو د استعفا له امله د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې حکومت د سرپرستو وزیرانو پر ځای د نوو وزیرانو ټاکلو ته تصمیم نیولی دی. د جمهور رئیس د بیان مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اړه باندې بحثونه به دوام لري او په دغه برخه کې به ډېر ژر یو شمېر وزیران حمل په لومړیو ولسي جرګې ته د باور د رایه لپاره وروتي.
سربیره پر دې د ولسي جرګې غړي دا هم وایي چې له وزارتونو پرته ځینې نور پوستونه لکه ریاستونه او داسې نور هم شته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او حکومت یې باید په اړه تصمیم ونیسي. خو افغان چارواکي وایي چې دغو ټولو ته تدابیر نیول شوي او وړ کسان به ورته ومومي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان حکومت د قانونو په اړه د اروپایي ټولنې د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې وسلوال مخالفین د عایداتي سیمو د نامنه کېدو هڅه کوي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي مني چې د قانونو په قراردادونو کې ستونزې سته او له همدې امله د په وینا افغان حکومت جدي څېړنې پیل کړې دي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
جمهوری ریاست د اروپایي ټولنې د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې وایي چې د قانونو اړوند قراردادونو کې شفافیت او دقت د افغان حکومت یو مهم اصل دی. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د قانونو په قراردادونو کې ستونزې شته او له همدې امله د ملي وحدت حکومت هیڅ قرارداد تر هغې نه لاسلیک کوي تر کومه چې په اړه هر اړخیزه څېړنې ونه شي.
موږ د قانونو په قراردادونو کې ستونزې لرلې. د ملي وحدت حکومت اوس هم کوم یو قرارداد نه لاسلیک کوي تر هغې چې هر اړخیز څېړنې ونه شي. له همدې امله ژمنه دا ده چې د قانونو په کیندلو او قراردادونو کې هر اړخیز دقت کیږي تر څو قراردادونه د قانون مطابق او شفاف وي.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې له افغان دولت څخه غوښتي چې د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوی وکړي. د ټولنې د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان دولت ته د قانون اړوند ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي. د قانونو وزارت ته د باوري او پیاوړي وزیر ټاکل، د قانونو د اوسنۍ قراردادونو څخه ترلاسه کیدونکي پیسې په یو واحد دولتي حساب کې راټولول، خلکو ته د دغو شرکتونو لخوا د معلوماتو ورکول، د هغو شرکتونو سره د قراردادونو لغوه کول چې دولت ته مالیات نه ورکوي د دغې ټولنې مهمې غوښتنې. د قانونو په اړه د اروپایي ټولنې له دې اندېښنو مخکې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ ویلي چې دا وخت درې زره داسې سیمې دي چې قانونه یې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دې بنسټ په باور د قانونو له غیر قانوني کیندنې څخه هر کال میلیونونه ډالر د وسلوالو مخالفینو جیبونو ته ځي او دې کار په هیواد کې نامنی ډېره کړې ده. له دې سره د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د اروپایي ټولنې د دغو غوښتنو څخه د هرکلي په ترڅ کې وایي چې دوی د قانونو د غیر قانوني کیندنې مخنیوی نشي کولی او له همدې امله د اجرایه قوې رول مهم ګڼي. د یاد وزارت ویان ذبیح الله سروري ازادي راډیو ته وویل
د غوښتنو سره موافق یو او دا منو چې په افغانستان کې غیر قانوني مادنکاري فعالیتونه شته دي، خو د قانونو پټرولیم وزارت خپله په داسې یو موقف کې نه دی چې لاړ شي عملا د مخنیوی وکړي، ځکه هغه قانونی صلاحیتونه او اجرایوي واکونه یې ته اجازه نه ورکوي چې دا کار ترسره
کړي. د اقتصاد پوهانو په باور د افغانستان د ځمکې لاندې قانونه د دغه هیواد هغه یوازینۍ غنامندي ده چې که په سالم ډول وکیندل شي دا هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لورې بیولی شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیهون وایي په خپل سر د قانونو کیندنې په هیواد کې نامنی زیاته کړې، خو په وړاندې یې حکومت لا نه دی توانېدلی چې دا ډول کیندنې مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د دوستانو لکه چې تاسو هم خبر یاست، نن د 1315 نویم لمریز کال وروستۍ ورځ ده. د نوروز جشن هر کال په بلخ ولایت کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه خلک ګډون پکې کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره زرګونه امنیتي سرتیري ګمارل سوي څو د جشن په امن فضا کې ترسره سي. دوی وایي د مزار شریف په ښار دننه د موټرو او نورو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول سوی دی او هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې تخریبي فعالیت ترسره کړي. مجیب رحمان حبیب زئی لازم ته خراب ورکړي.
سره لدې چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره دوه میاشتې د مخه یو کمیسیون جوړ شو چې پکې د فرهنګي او امنیتي برخې کمیټې هم شامل وي، خو له یوې اونۍ را په دې خوا د نوروز جشن د امن ساتلو لپاره امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د بلخ د امنیتي چارواکو په خبره چې سباند شپږ سره افغان سرتیرو ته دنده سپارل شوې تر څو د 1316 نوي کال د نوروز جشن د لمانځلو امنیت تامین وساتي. دا امنیتی تدابیر هغه محل نور هم شدید شول چې د دوشنبه ورځې پر 12 بجو افغان سرتیرو په مزار شریف ښار کې خاصا په هغه لارو کوڅو کې چې د حضرت علي زیارت ته وروځي د گاډو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د دوی اساسي هدف دا دی تر څو د نوروز مراسم په کاملا امن فضا او پرته له هیڅ امنیتي تهدید څخه پای ته ورسي. د خدای پاک په کومک او د خلکو په یاری سره د بلخ ولایت امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې تر دمه امنیت تامین ساتلی دی او اوس هم زرګونه امنیتي ځواکونه په مزار شریف ښار او نورو سیمو کې پر دندو ګمارل شوي تر څو د نوروز مراسمو امنیت خوندي وساتي. زموږ ټوله هڅه دا ده چې نوروز جشن په امن فضا کې ترسره شي او خلک خوشحاله واوسي. حسین اوادمل په بلخ ولایت کې د ملي امنیت سرتیری دی او وایي دې ته چمتو دی تر څو یې وینه توی شي او له خپلو خلکو او د ښار له ارامتیا څخه یې ساتنه وکړي. هغه د نوروز د امنیتي تدابیرو په اړه وویل:
د یو سرتیری په صفت د ټول وطن ته اطمینان ورکوم چې د نوروز لپاره ښه ټینګ تدابیر نیول شوي دي او دوی په ارام زړه کولی شي خپل نوی کال او نوروز میلو کې ګډون وکړي او خپل نوروز ولمانځي.
د بلخ ولایت ښاریان هم د روانو امنیتي چارو څخه په دې ولایت کې خوشاله برېښي او د افغان امنیتي ځواکونو څخه پر دې مننه کوي چې په هڅه کې دي چې د نوروز مراسم او امنیت خوندي وساتي او دوی په آزاده خاطر خپل جشن ولمانځي. د مزار شریف ښار اوسیدونکي محبوب په قصده یې پاړه وایي: د نوروز پاړه چمتووالی ډېر ښه دی. د بلخ امنیتي ځواکونو امنیت خوندي ساتلی دی او موږ ترې ډېر خوشحاله یو. نوروز به په امن فضا کې ترسره شي. په داسې حال کې امنیتي تدابیر نسبت بل هر وخت په مزار شریف کې شدید شوي چې داسې ګونګوسې موجودې دي تر څو د 1316 نوي کال د نوروز جشن په لمانځلو کې به د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني هم برخه اخلي، خو تر دمه د بلخ ولایت محلي چارواکو دا خبر رسما نه دی تایید کړی. مجیب رحمان حبیب زئی، آزادي رادیو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. د پاکستان او هندوستان متخصصانو په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې په باب بحث پرانیست. دا په داسال کې ده چې د کشمیر لانجمنې سیمې پر مالکیت د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا هم په لوړ حد کې دی. سالم محمد سالی نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت د اوبو او برېښنا وزیر خواجه آصف دو ورځنی بحث ته د هندوستان د هیات هرکلی وکړ او ویل چې تمه لري دغه بحثونه به مثبته نتیجه ولري. د زیاته کړې چې دواړه لوري به د اپریل پر 12 هم په واشنگتن کې سره جرګه کیږي او پر دې مسلې به بحث کوي. خواجه آصف دا خبره د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وکړه.
جو 12 اور 13 کے جو مذاکرات ہیں اپریل کے، اس میں بھی ہمیں پوری امید ہے کہ ہم
دو اپریل پر 12 او 14 نیٹا چکم مذاکرات دین و پہاغی کی ہم منگ تا پورا امید دے چی منگ با دو خپل و مذاکرات و تحفظ وکڑے شو. سنگا چی منگ دو امریکی مداخلت پکی وکڑو او پا نڑیوال بینک مو فشار را وستو، نو پا دیر طول معاملہ کے دو حاغ وقت دو امریکی خارجہ سیکتر جان کیری دو پاکستان دو خزانے وزیر تا ٹیلیفون وکڑو، دو نڑیوال بینک صدر ہم ٹیلیفون فون وکړو. زمنګ مذاکرات یا زمنګ موقف د دوی لخوا په یو فورم غلط و نه ګرځول شو. زمنګ دریز د سنتاس معاهده د شکونو مطابق وو.
اسلام آباد او نیوی دلی د نړیوال بانک په مزګړې توپ په 1980 میلادي کال کې د سند رود د اوبو تړون یا انډس واټر تریټی لاسلیک کړی چې لمخې دواړه لوري د دغه سند له اوبو ګټه اخلي. دغه رود د دواړو هیوادونو د اړتیا وړ اوبه برابروي. متخصصانو د اسلام آباد او نوی دیلی ترمنځ د نړیوال بانک په منځګړیتوب هغه سوی تړون د نړۍ په سطحه بریالی بللی دی. د پاکستان او هندستان ترمنځ هغو جګړو هم دغه تړون زیانمن نه کړ چې په 1950 او 1971 میلادي کلونو کې وسوې. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ نورو شخړو هم پر تړون سیوری ونه غوړاوه. د هغه تړون له مخې دواړه هیوادونه باید په کال کې یوه غونډه سره وکړي، خو دغه غونډې د 2015 میلادي کال له می میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خړو پړو اړیکو له کبله نه دي سوي. د پاکستان د مرکزی حکومت د اوبو او برېښنا وزیر خواجه آصف کانفرنس ته ویل د دې تړون عملي کېدل د دواړو هیوادونو او سیمې په ګټه دي. ښاغلی آصف وویل اسلام آباد به په دې کتنه کې د هندستان لخوا د برېښنا د تولید پر دریو پروژو تمرکز وکړي چې په لنجمنه سیمه کشمیر کې پر بهیدونکو نیلام او جهلم رودونو جوړې کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس په حواله پاکستان چې تر 180 میلیونو ډیر نفوس لري، اقتصاد یې هم تر ډیره پر کرنه ولاړ دی. بیر لري چې د هندستان لخوا دغه جوړ سوي درې برېښنا کوټونه شایي د دوی د اوبو سرچینې ډیرې محدودې کړي. ګڼ کسان اندېښنه لري چې د اوبو پر سر لانجه شایي په اټومي وسلو د سنبالو دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړي. پاکستان په 13 سپتمبر میاشت کې له نړیوال بانک څخه په دې مسأله کې د منځګړیتوب غوښتنه وکړه، خو دغه سازمان وروسته ځان څنډې ته کړ. پر پاکستان او هندوستاني فشار راوست چې په خپلو کې مستقیمو خبرو ته کښینی.
او د دې مجلې وروستی مطلب دا دی چې جاپان او روسیه په خپلو کې د نږدې همکاري ژمنه وکړه، خو د هغو لانجمنو ټاپوګانو په اړه چې دواړه هیوادونه د ملکیت ادعا کوي کومې موافقې ته ونه رسېدل. د روسیه او جاپان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د لیدنې د راپور جزئیات نوریاس نوری راکوي.
د روسیا او جاپان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په توکیو کې په یوه ورځنۍ غونډه کې په اقتصادي او امنیتي برخو کې د نږدې همکاري ژمنه وکړه ترڅو په راتلونکي کې د څو هغو کوچنیو ټاپوګانو د لانجې لپاره حل لار عمومي چې دواړه هیوادونه یې د خپلې خاورې برخه بولي. دا ډول غونډه د 2014 کال د نومبر له میاشتې راهیسې نه وه شوې. د دواړو هیوادونو دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې په خپلو کې خبرې کوي چې د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پرلپسې ازمیښتونو چې د هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سره سره ترسره کړي په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. شمالي کوریا دغه توغندي د جاپان اوبو ته ویشتلي. په داسې حال کې چې جاپان او روسیه د ټاپوګانو پر سر اوږده لانجه لري، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2014 کال کې وروسته له هغې لاپسې خراب شول چې جاپان هم له هغو بندیزونو سره یو ځای شو چې لویدیز پر روسیې د اوکراین د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو د ملاتړ په خاطر لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویلي چې په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکي قدرت ته په پام سره د سیمه ییز ثبات لپاره مهمه ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې لانجې هوارې او اړیکې پیاوړې کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا له خبرو وروسته په توکیو کې خبرلان ته وویل دا ډیر مهمه ده چې د جاپان او روسیې ترمنځ په تیره بیا د شمالي کوریا اټومي او د میزایلو ګواښونو ته په پام سره دوه اړخیز تفاهم زیات شي. موږ موافقه وکړه چې په کلکه له شمالي کوریا وغواړو چې له نورو لمسوونکو اقداماتو لاس واخلي او د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو ته غاړه کېږدي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دې هیواد صدر اعظم شینزو آبی به د اپریل له میاشتې په وروستیو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په توکیو کې د دواړو خواوو په خبرو کې د هغو لانجمنو ټاپوګانو په اړه چې روسیې د جنوبي کوریلز په نوم یادوي، خو جاپان هم د ملکیت ادعا کوي او هغه د خپلې خاورې شمالي برخه بولي کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو. د دغو څلورو ټاپوګانو پر سر لانجه له څو لسیزو راهیسې روانه ده. دغه ټاپوګان چې د پخواني شوروي ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې لاندې کړي، د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خپل سیوری غوړولی او دواړه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دغې جګړې له پای ته رسېدو وروسته په رسمي ډول په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل جاپان سره له دې چې په دې ټاپوګانو کې د روسیې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه لري، په غونډه کې په دغو ټاپوګانو کې د ګډو اقتصادي فعالیتونو یو پروګرام وړاندې کړ. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل موسکو هم د ګډو فعالیتونو لپاره خپل وړاندیزونه وړاندې کړل او همې د هغو جاپانیانو لپاره چې په دغو ټاپوګانو کې اوسي د سفر د اسانتیا د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وکړي.
دوستانو د نن ورځې پښتو خبري مجله هم دومره وه. دری مجله زما همکار امید مرزبان درته وړاندې کوي. شي چاري
تشکر فریبا جان. سلام به شنونده های عزیز، امیدوار هستم روز را با خوشی به پایان رسانده باشین. آخرین روز سال 1395 را در جریان این مجله خبری از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که با وجود دستور صدر اعظم پاکستان، هنوز هم دروازه های مرزی در تورخم و سپین بولدک بستن و انتقاد جدی اعضای پارلمان از رئیس جمهور. آنها میگویند که به سرپرستی وزارت ها دیگر باید پایان داده شود. گزارش های خبری دیگر هم داریم، اما در آغاز این مجله سرویس خبری با سلطان محمد سرور.
احتمال دارد پاکستان امروز راه‌های تورخم و سپین بولدک را بکشاید. در حادثه ترافیکی امروز در مسیر شاهرای سمنگان بلخ 9 تن به شمول اطفال و زنان کشته شدند. کارشناسان پاکستانی و هندی در نشست امروز در اسلام آباد مذاکرات درباره نزاع آب سند را آغاز کردند و قرار است دو مقام امنیتی ارشد آمریکا امروز در یک جلسه کنگرس که بسیاری منتظر آنند درباره روابط احتمالی ستاد مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور با روسیه گواهی دهند. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که احتمال دارد پاکستان امروز راه های تورخم و سپین بولدک را دوباره بکشاید. رسانه های پاکستانی به نقل از نواز شریف صدر اعظم پاکستان گزارش دادند که این راه ها تا پایان امروز باز خواهند شد. در این حال خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقام های محل گزارش داده که این راه ها امروز باز می شوند، اما درباره ساعت دقیق آن جزئیات در دست نیست. پاکستان بیش از یک ماه دروازه های تورخم و سپین بولدک را بر روی رفت و آمد افغان ها بسته است. حکومت افغانستان میگوید منتظر است تا حزب اسلامی آمدن گلبدین حکمتیار به کابل را اعلان کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز گفت هیچ ممانعت در تطبیق مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی وجود ندارد.
تمام اقداماتی که مربوط به ما بود ما اون رو انجام دادیم و منتظر هستیم که حزب اسلامی هم زمان آمدن آقای حکمتیار را به کابل اعلام کنه.
این در حال است که پیش از این حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از کندی تطبیق مواد توافقنامه صلح از جانب حکومت بارها انتقاد کرده است. قرار بود گلبدین حکمتیار در نیمه دوم ماه هود به کابل بیاید. 9 تن به شمول زنان و کودکان در یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهرای سمنگان بلخ کشته شدند. شیرجان دورانی سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت این حادثه چاشت امروز رخ داده است. به گفته آقای دورانی 3 تن دیگر زخمی شدند و به شفاخانه حفظوی انتقال داده شدند. یک لاری تانکر با دو موتر نو کرولا تصادم کرده است. افغانستان در فهرست کشورهای شاد جهان در رده 141 قرار دارد. این در حال است که افغانستان در سال قبل در رده 154 این کشورها قرار داشت. در گزارش بین المللی کشورهای شاد جهان در سال 2017 مشخص شده که پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه نسبت به افغانستان در جایگاه بهتری قرار دارند. نروژ در رده اول و آفریقای مرکزی در آخر فهرست قرار گرفتند. کارشناسان پاکستانی و هندی در نشست امروز در اسلام آباد مذاکرات درباره نزاع آب سند را آغاز کردند. خواجه آصف وزیر انرژی و آب پاکستان از هیئت هندی استقبال نموده ابراز امیدواری کرد که در این گفتگوهای دو روزه پیشرفت صورت گیرد و در نشست ماه آینده در واشنگتن گفتگوها دنبال شود.
ما خوشحالیم که هند بالاخره موافقت کرد که گفتگوها درباره معاهده آب سند به سطح کمیسیون‌ها دوباره آغاز شود. ما از این تصمیم هند که هیئت خود را فرستاده استقبال می‌کنیم.
پاکستان و هند آبهای خود را طبق معاهده اندس واتر تریتی در سال 1960 میان خود تقسیم کردند. پاکستان و هند طبق این معاهده باید هر سال درباره تقسیم آب با هم گفتگو کنند، ولی از سال 2015 به این سو که روابط میان اسلام آباد و دهلی نو تیره شد گفتگوها صورت نگرفت. قرار است دو مقام امنیتی ارشد آمریکا در یک جلسه ای که بسیاری منتظر آنند به کمیته استخبارات مجلس نمایندگان گواهی دهند. این کمیته مداخله روسیه در انتخابات اخیر آمریکا را تحقیق می کند. قرار است جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا و مایک راجرز رئیس آژانس امنیتی ملی این کشور برای نخستین بار اظهارات علنی خود درباره روابط احتمالی ستاد مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ با روسیه را در این جلسه ابراز دارند. ناظران همچنین انتظار دارند که رئیس پلیس فدرال امکان دارد درباره ادعای اخیر دونالد ترامپ نیز تبصره کند که گفته است رئیس جمهور سابق آمریکا هنگام مبارزات انتخاباتی دستور شنود مکالمات تلفنی وی را داده بود. رئیس جمهور ترامپ تاکید کرده است که هنگام مبارزات انتخاباتی نه خودش و نه دستیاران وی کدام نوع رابط نامناسب با مقامات روسی نداشتند. اسرائیل به دمشق هشدار داد که از سیستم‌های دافع هوای خود در برابر تیاره‌های جنگی اسرائیل کار نگیرد. این هشدار بعد از آن صورت گرفت که سوری‌ها به سوی تیاره‌های اسرائیلی که بر یک کاروان حمله می‌کردند فیر نمودند. این کاروان گمان می‌رود به حزب الله لبنان اسلحه انتقال می‌داد. برطانیه میگوید روند خارج شدن از اتحادیه اروپا را هفته آینده آغاز میکند. این کشور در همه‌پرسی سال گذشته تصمیم گرفت که از اتحادیه اروپا خارج میشود. یک سخنگوی ترزا می صدر اعظم برطانیا امروز گفت که لندن درباره تصمیم خود به دونالد توسک رئیس شورای اروپا اطلاع داده است. و وزیران خارجه و دفاع روسیه و ژاپن جلسات آنچه را که گفتگوهای دو جمع دو خوانده می شود آغاز کردند. جانبین می گویند که در این گفتگوها امنیت منطقه و نزای دیرینه درباره یک سلسله جزایر مورد بحث قرار خواهد گرفت. فومیو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن در این مورد چنین گفت:
به ارتباط مسائل جهانی ما درباره سوریه و اوکراین گفتگو کردیم و از روسیه خواستیم که برای بهبود وضعیت در آنجا یک نقش سازنده بازی کند.
بعد از گردهمایی مقدماتی سال 2013 این نخستین گفتگوی این نوع مذاکرات محسوب می شود. مذاکرات بیشتر به علت بحران اوکراین متوقف شده بود. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:37 به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. با وجود دستور صدر اعظم پاکستان هنوز هم دروازه های مرزی در تورخم و سپین بولدک بستند. سفیر افغانستان در اسلام آباد از دستور نواز شریف برای باز شدن مرز استقبال می کند. انتقاد جدی اعضای پارلمان بر رئیس جمهور.
رئیس جمهور نه جدی غوښتنه لرم چې د سرپرستانو بحث ته نور خاتمه ورکړي. دا مملکت صرف یوازې د رئیس جمهور نه دی.
پاسخ رئیس جمهور به این انتقاد چیست؟ در همین برنامه خواهید شنید. نوروز فصل خوشحالی فرا رسید. آیا خوشحال هستید؟ در فهرست خوشحالترین مردم دنیا افغانها تقریبا در ردیف آخر جا گرفتند. در همین برنامه خواهید شنید که مردم کدام کشور خوشحالتر از دیگران هستند. سفیر افغانستان در اسلام آباد از دستور جدید صدر اعظم پاکستان در مورد بازگشایی راه‌های کلیدی سرحدی استقبال کرده است. حضرت عمر زاخلوال امروز به رادیو آزادی گفت که امیدوار است راه‌ها به طور واقعی باز شوند. در نتیجه بسته ماندن گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک در بیش از یک ماه گذشته هم مسافران و هم تجار زیانمند شدند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
در میان تنش در روابط میان کابل و اسلام آباد، صدر اعظم پاکستان دستور داده که راه‌های سرحدی کلیدی تورخم و سپین بولدک باز گشوده شوند. این راه‌ها در پی حمله مرگبار در ایالت سند در ماه فوریه بسته شدند. اسلام آباد جنگجویان را که در امتداد سرحد فعالیت دارند به انجام این حمله مقصر دانسته بود. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد از دستور جدید استقبال کرده و گفته است که بازگشایی راه‌ها از مسائل کلیدی مورد بحث در دیدار هفته گذشته در لندن بود که در آن محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان و سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان دیدند. آقای زاخیلوال هم که از اشتراک کنندگان آن نشست بود امروز برای رادیو آزادی گفت که در لندن در پهلوی مسائل دیگر از جمله مبارزه با توریسم در مورد ایجاد فضای اعتماد میان طرفین هم بحث شد. او افزود
یکی از مسائل مورد بحث بازگشایی بی قید و شرط راه‌های تجارتی بود و به همین ترتیب مسائل دیگر. بنابراین امیدواریم که پس از اعلان امروز راه‌ها به طور واقعی باز شوند و ما از آن استقبال میکنیم.
در نتیجه بستماندن راه‌های تورخم و سپین بولدک، تاجران هر دو کشور میلیون ها دلار زیانمند شدند و روابط میان دو کشور همسایه سخت متشنج شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد گفته است که مردم افغانستان و پاکستان روابط مشترک مذهبی، فرهنگی و تاریخی دارند، بنابراین دستور به بازگشایی راه‌های کلیدی سرحدی را در یک اقدام حسن نیت صادر کرده است. در این بیانیه نواز شریف یک بار دیگر با تاکید بر نگرانی‌های پاکستان ابراز امیدواری کرد که به گفته او افغانستان برای از بین بردن نگرانی‌هایی که سبب مسدود شدن راه‌ها شده گام بردارد. پاکستان مدعی است که این گونه حمله‌ها توسط جنگجویان می‌شود که مراکزشان در افغانستان است و از طریق راه‌های سرحدی وارد پاکستان می‌شوند. این همان اتهامات است که حکومت افغانستان از 15 سال گذشته بر پاکستان وارد کرده است. حکومت افغانستان اتهامات پاکستان را رد کرده و در برابر بسته‌ماندن راه‌ها سخت واکنش نشان داده است. پیش از این هم سفیر افغانستان در اسلام آباد و هم سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با انتقاد از این اقدام پاکستان گفتند که بسته‌ماندن راه‌ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست. با وصف دستور صدر اعظم پاکستان و نیز امیدواری مقام‌های افغان هنوز به درستی روشن نیست که راه‌های تورخم و سپین بولدک چه وقت به طور کامل برای مسافران و تاجران باز خواهند شد.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. همچنان همکارم مقیم نایب با محمد علی داوری کمیسار مرزی در سپین بولدک صحبت کرده و از وی در رابطه با وضعیت مرز پرسیده است.
تحصیل همه باز نشده خواه میتر وعده کردن ولی تحصیل همه چیزی گفت نیستن.
حال خو گفتن صدر اعظم پاکستان گفته که بنادر باید باز شوه. چیز علایم وجود نداره که اونا این دروازه را باز کنن؟
نخیر تحصیل همه برای پولیس سرحدی خودشان کدام هدایت را ندارن.
شما امرای از اونا تماس گرفتین پرسیدین و چیزی نمیگن؟
میگن که بر ما تحصیل همه چیز هدایت داده نشدن.
محمد علی داوری کمیسار سرحدی در سپین بولدک با رادیو آزادی صحبت میکرد. در رابطه با بسته بودن مرزها شمار زیاد از شنونده های رادیو آزادی با استفاده از تلفن های افغان بی سیم خود برای ما اس ام اس فرستادن و ابراز نظر کردند. اسحاق از ولایت غور ولسوالی تیوره نوشته که مرز پاکستان باز نشود به سود افغانستان خواهد بود. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته دروازه های تورخم و سپین بولدک همیشه برای افغان ها باز نخواهد بود. از رئیس جمهور افغانستان می خواهم که بدیل راه پاکستان را جستجو کند. محمد زاهد صابری از خوست نوشته که از کوشش های عمر زاخیلوال برای باز شدن دروازه های تورخم و سپین بولدک تشکر میکنم. و عبدالواحد از هرات نوشته است افغانستان و پاکستان هر دو کشور فقیرند، چرا سیاستمداران هر دو کشور با آسیاب دشمنان آب میریزند؟ تشکر از پیام های شما. چشم برای پیام های دیگر شما هم هستیم. در رابطه با مسائل روز ابراز نظر بکنین، خبرهایی که در اطرافتان اتفاق میفته با ما گزارش بدین. با استفاده از تلفن های افغان بی سیم تان پیامتان را کوتاه بنویسین و با شما 818 اس ام اس بکنین به ما میرسه.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. ولسی جرگه افغانستان از حکومت با جدیت خواست است تا به جای وزرای سرپرست افراد جدید را جهت کسب رأی اعتماد به این مجلس معرفی کند. هیئت اداری ولسی جرگه در نشست عمومی امروز گفتند که دوام کار وزرای سرپرست خلاف قانون است. اما پاسخ رئیس جمهور به این انتقاد چیست؟ در گزارش آرزو قیاسی از کابل بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که ادامه کار وزرای سرپرست خلاف قانون بوده و حکومت باید هرچی زودتر افراد جدید را به جای وزرای سرپرست جهت اخذ رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشن به این جرگه گفتند در امور وزارت‌هایی که توسط وزیران سرپرست اداره می‌شوند، با گذشت هر روز بی‌نظمی و مشکلات در آن بیشتر می‌شود. آنان تاکید کردند که وزرای سرپرست مانند وزرای اصلی صلاحیت اجرایی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند در برخی موارد مهم تصمیم بگیرند. پس از بحث‌های وکلا، همایون معاون اول ولسی جرگه که رهبری نشست را نیز به عهده داشت گفت که صلاحیت‌های رئیس جمهور فراتر از قانون نبوده و ابراز امیدواری کرد که ریاست جمهوری هر چه زودتر به جای وزرای سرپرست افراد جدید را جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
از رئیس جمهور جدی می‌خواهیم که بحث سرپرستان را دیگر خاتمه دهد. این کشور تنها از رئیس جمهور نیست و صلاحیت‌های وی هم موافق قانون نیست. لطف کند اشخاص را به وظایفشان بگمارد تا این دولت با سقوط مواجه نشود.
اعضای ولسی جرگه گفتند به اساس قانون وزرای سرپرست تنها مدت 2 ماه صلاحیت قانونی دارند و پس از آن حکومت مکلف است تا به عوضشان افراد جدید را به ولسی جرگه معرفی کند. این در حالی است که همکنون امور حدود 10 وزارت افغانستان توسط سرپرستان اداره می شود. ولسی جرگه حدود 4 ماه قبل 17 وزیر را به خاطر عدم مصرف 70% بودجه انکشافی استیضا کرد که از آن جمله 7 تن آنها سلب صلاحیت شدند. حکومت این موضوع را برای تفسیر به سر محکمه فرستاد و به وزرای سلب صلاحیت شده دستور داد تا به وظایفشان ادامه دهند. از سوی هم در کنار برخی ریاست‌ها و ادارات 3 وزارت دیگر چون وزارت معدن و پترولیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت سرحدات، اقوام و قبایل نیز از دیر مدت توسط سرپرستان اداره می‌شوند. اکنون دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که حکومت در مورد وزرای جدید تصمیم گرفته است.
رئیس اینها راجع به وزیرا جریان داره و شما کاد شاهد باشین که در هفته‌های اولی به حمل یک تعداد وزیرا را به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
این بار نخست نیست که اعضای ولسی جرگه با دوام کار سرپرستان مخالفت نشان می‌دهند، بلکه در گذشته نیز بارها برای رفع این موضوع خواهان اقدام از سوی حکومت شده اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
انتظار می‌رود روسیه در نیمه ماه آینده عیسوی نشستی را درباره صلح، بازسازی و امنیت افغانستان میزبانی کند. این نشست به اشتراک نماینده‌های کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواست است با یک برنامه جامع در این نشست شرکت کند و برنامه خود را با ولسی جرگه و اعضای پارلمان در کل در میان بگذارد. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد از کابل.
پس از آن که حکومت افغانستان تایید کرد که در نشست صلح، بازسازی و امنیت افغانستان در مسکو شرکت می کند، حالا ولسی جرگه از حکومت می خواهد که با یک برنامه جامع وارد این نشست شود. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که روسیه نشستی را در رابطه با صلح، بازسازی و امنیت افغانستان در نیمه ماه اپریل میزبانی می کند. نظیر احمدزای معاون دوم ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی با مهم خواندن شرکت حکومت افغانستان در این نشست تاکید کرد که قبل از برگزاری این نشست حکومت باید با نمایندگان ملت مشوره کند.
باید افغانستان در واقع حضور خود داشته باشه. در زمینش از حکومت هم خواستار هستیم که هر کنفرانسی که باشه به خاطر منطقوی باید امرای ملت خود، امرای شورا، ملی شورا که 2 مجلس این هستند با مشوره با این رقم مجالس حضور خدا بیافر که پور از اهمیت برند.
انتظار می رود نشست مسکو در نیمه ماه اپریل به میزبانی روسیه و شرکت 12 کشور به شمول افغانستان، کشورهای عضو گروه 6 جانبه، امریکا و کشورهای آسیای میانه برگزار شود. پیش از این روسیه 2 مرتبه میزبان نشست های 3 جانبه به اشتراک نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و 6 جانبه با حضور نمایندگان افغانستان، روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان بود که محور اصلی این نشست ها موضوع صلح افغانستان و گروه طالبان بود.
نخستین نشست مسکو در مورد زمینه‌سازی گفتگوهای صلح افغانستان و گروه طالبان که در آن نماینده افغانستان حضور نداشت با انتقاد تند حکومت کشور قرار گرفت، ولی در نشست دومی نماینده افغانستان حضور یافت. خبرگزاری ایترتاس روسیه گزارش داده که از آمریکا که یک شریک استراتژیک افغانستان به شمار می‌رود نیز دعوت شده است، اما آمریکا تاکنون چیزی نگفته است. از سوی هم خبرگزاری انترفاکس روسیه نیز از قول حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان نوشته بود که کابل در ارتباط با اشتراک نماینده طالبان در نشست مسکو موافق می باشد. اما دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می گوید تا هنوز در مورد حضور نماینده گروه های مخالف و خصوص طالبان در این نشست بحث صورت نگرفته است. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر این شورا با رادیو آزادی در این مورد گفت:
طبعا دولت افغانستان با قوت و با وضاحت و با استدلال جدی و البته با رعایت اصل مرکزیت عنصر صحبت های دولت محور صلح در اشتراک خود کرد. تانوز در رابطه به اشتراک طالبان هیچ نوع بحث و تبادل نظر صورت نگرفته است. فقط کشورهای مسئول و دولت‌های دارای مشروعیت ملی و بین‌المللی در اشتراک خود کرده.
حکومت افغانستان به این باور است که میز دیپلماسی و گفتگوها اصلی ترین راه حل معضله جنگ در افغانستان بوده و این نشست‌ها برای تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک می‌کند. اما معاون ولسی جرگه میگوید در صورتی که کشورهای منطقه در قسمت برنامه‌های صلح افغانستان اما هنگ عمل نماید، این کار زمینه را برای حاضر ساختن طالبان به میز گفتگو بیشتر مساعد می‌سازد.
این مجله خبری را از رادیو آزادی می شنوید و رادیو آزادی هم تا ساعت 7 شام روی همین امواج. و حالا هم گزارش در رابطه با عکس العمل حکومت افغانستان و اظهارات اخیر اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا در اعلامیه اخیر از حکومت افغانستان خواست اخراج غیر قانونی معادن را متوقف سازد. حالا حکومت افغانستان به این درخواست پاسخی دارد. در گزارش نورالله شایان جزئیات را بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به اعلامیه اخیر اتحادیه اروپا میگوید که دقت و شفافیت در قراردادهای معادن یک اصل عمده و مهم برای حکومت است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که مشکلات در قراردادهای معادن وجود دارد و حکومت فعلا هیچ قرارداد را در بخش معادن امضا نمی‌کند تا زمانی که بررسی‌های همه‌جانبه در این مورد صورت نگیرد.
اما مشکلات داشتیم در قراردادها، خصوصا در بخش معادن. حکومت وحدت ملی فعلا هیچ قراردادی را در بخش معادن امضا نمی‌کند تا زمانی که بررسی‌های همه‌جانبه را انجام بده. به این خاطر در استخراج معادن و همچنین در قراردادهایش دقت همه‌جانبه صورت می‌گیرد تا این قراردادها در مطابقت با قانون باشد و از همه مهمتر در شفافیت باشد.
این در حال است که اتحادیه اروپا از دولت افغانستان خواسته است که برای توقف استخراج غیرقانونی معادن اقدام فوری کند. این اتحادیه با نشر اعلامیه چند پیشنهاد را نیز به دولت افغانستان مطرح کرده است: گماشتن یک وزیر توانا، جمع‌آوری پول از قراردادهای فعلی معادن در یک حساب واحد و شفاف، شریک ساختن میزان درآمد شرکت‌های قراردادی استخراج معادن، لغو جواز شرکت‌هایی که فرار از مالیات دارند و تحت کنترل درآوردن استخراج غیرقانونی معادن بزرگ. پیش از این نهاد دیدبان شفافیت افغانستان نیز گفته است که بر اساس معلوماتی که آنان از وزارت معادن به دست آوردند، در حال حاضر در حدود 3000 محل وجود دارد که معادن آن به گونه غیر قانونی استخراج می شود. به باور این نهاد در اثر استخراج غیر قانونی معادن سالانه میلیون ها دلار از عواید آن به جیب مخالفان مسلح دولت و گروه طالبان سرازیر می شود که سبب گسترش نامنی ها شده است. از سوی هم وزارت معادن و پترولیم افغانستان با استقبال از این خواستهای اتحادیه اروپا میگوید که آنان عملا جلو استخراج معادن را گرفته نمیتوانند و از همین رو خواستار همکاری نیروهای امنیتی اند. ذبیح‌الله سروری سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت:
با خواستهای اینها موافق هستیم و میپذیریم که استخراج غیر قانونی وجود دارد، اما وزارت معادن و پترولیم در یک موقف نیست تا عملا از آن جلوگیری کند، زیرا صلاحیت های قانونی به اجرای اجازه نمیدهد.
این که وزارت معادن و پترولیم چرا توانایی جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن را ندارد سوال است که وزارت معادن با آن پاسخ را نمی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کارشناسان هند و پاکستان به خاطر حل منازعه آب بین دو کشور بحث‌های را آغاز کردند. این در حالی است که در مورد مسئله کشمیر که هر دو کشور ادعای مالکیت بالای آن را دارند، تنش‌ها در حال اوج گرفتن است. جزئیات بیشتر در گزارش آرش همایون.
وزیر آب و برق حکومت مرکزی پاکستان با استقبال از یک هیئت هند در اسلام آباد ابراز امیدواری کرده است که بحث‌ها نتیجه مثبت بدهد. قرار است این هیئت هند گفتگوهای دو روزه‌ای را با جانب پاکستان به خاطر حل منازعه موجود آب بین دو کشور انجام دهند. خواجه آصف وزیر آب و برق پاکستان همچنان گفته است که هر دو کشور به تاریخ 12 اپریل در واشنگتن نیز روی این موضوع صحبت خواهند کرد. خواجه آصف روز دوشنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت:
ما خوشحالیم که هند بالاخره موافقه کرد که گفتگوها درباره معاهده آب سند به سطح کمیسیون‌ها دوباره آغاز شود. ما از این تصمیم هند که هیئت خود را فرستاده استقبال می‌کنیم.
اسلام آباد و دهلی جدید در سال 1960 میلادی به میانجیگری بانک جهانی معاهده آب سند یا اندس واتر تریتی را امضا کردند که بر اساس آن هر دو کشور از آب‌های دریای سنت منفعت برده، این دریا آب مورد نیاز هر دو کشور را فراهم می‌کند. کارشناسان این توافقنامه را در سطح جهان موفق خوانده‌اند. جنگ‌های سال 1965 و 1971 میلادی که بین هند و پاکستان صورت گرفت، هم نتوانست این توافقنامه را متضرر سازد. سایر تنش‌ها نیز نتوانسته است بالای آن سایه افکند. بر اساس این توافقنامه هر دو کشور باید همساله جلسه کنند، اما از سال 2015 میلادی تا اکنون این جلسات صورت نگرفته است. خواجه آصف وزیر آب و برق پاکستان عملی شدن این توافقنامه را به منفعت هر دو کشور و منطقه خوانده گفته است: در این گفتگوها بالای 3 پروژه تولید انرژی بس خواهد شد که هند در منطقه مورد منازعه کشمیر بالای دریاهای جهلم و نیلم ساخته است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، پاکستان که حدود 180 میلیون تن نفوس دارد و اقتصاد آن بالای زراعت متکی است، حراس از آن دارد که اعمار این پروژه ها توسط هند آبهای سرچشمه آنها را محدود سازد. تعداد زیاد حراس از آن دارند که منازعه روی آب تنش ها بین این دو کشور دارای اسلحه اتمی را افزایش دهد. پاکستان در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی از بانک جهانی خواستار میانجیگری در این مسئله شد، ولی بعد بانک جهانی خود را از این مسئله کنار کشید و بالای هند و پاکستان فشار آورد تا به طور مستقیم با هم گفتگو کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
یک سروی تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها نسبت به باشنده‌های کشورهای دیگر کمتر خوشحال هستند. فهرست خوشحال‌ترین مردم جهان در یک گزارش تازه نشر شده و در آن مردم افغانستان در ردیف 141 جا دارند. خب بیت خوش باشیم که حداقل در آخر فهرست نیستیم. در گزارش آرش هماین بشنوید که مردم کدام کشور کمتر از افغان‌ها خوشحالند.
نروژ در سال 2016 میلادی در بین کشورهای خوشحال جهان در ردیف 4 قرار داشت. در گزارش سال 2017 میلادی در ردیف نخست کشورهای خوشحال در جهان قرار گرفته است. در گزارش امسال کشورهای خوشحال جهان، دنمارک 2، آیسلند 3 و سوئیس در ردیف 4 قرار دارند. در این 4 کشور جهان مهمترین حصولی که به خوشحالی شهروندان آن کمک می کند، آزادی مردم، سخاوت، صداقت، صحت، عواید و حکومتداری خوب عنوان شده است. در این گزارش افغانستان که در قطار کشورهای فاسد در جهان از بسیار کشورها جلوتر است، در ردیف 141 کشور خوشحال قرار گرفته است. کشورهای پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، تاجیکستان و قزاقستان نسبت به افغانستان در موقف بهتر قرار دارند. در گزارش سال 2017 میلادی، آفریقای مرکزی در آخرین ردیف کشورهای خوشحال جهان یعنی 155 است. افغانستان که در گزارش سال 2016 میلادی 154 کشور خوشحال جهان بود، در سال 2017 میلادی چندین درجه ارتقا کرده است. ایالات متحده آمریکا که در سال 2016 میلادی در ردیف 13 در بین کشورهای خوشحال جهان قرار داشت، اینک در ردیف 14 قرار دارد. نخستین گزارش کشورهای خوشحال جهان در ماه اپریل سال 2012 میلادی به حمایت از آن اجلاس سازمان ملل متحد نشر شد که در سطح عالی به هدف خوشحالی و سعادت کشورها تدبیر یافته بود. در گزارش امسال چنین نتیجه گیری شده است که مصروفیت و کار دلیل اساسی خوشحالی است. همچنان صحت روانی و بدنی، روابط اجتماعی و آسایش اقتصادی نیز عوامل عمده خوشحالی عنوان شده است.
با امید خوشی و سعادت شما کوشش کنید که در سال 1396 بیشتر خوشی کنید، با امید این که در این سال غم و اندوه به سوی افغانها نیاید. حالا سال نوتان با دوباره مبارک، نوروزتان هم پیروز. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا. من امید مرزبان همکارم طاهر روشان از شما اجازه میخواهیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.